آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وايي په افغانستان کې به دا پسرلی کې هم جګړه روانه وي. په افغانستان کې اوس هم د خلکو ژوند ته ماینونه جدي خطر دی. پاکستان وايي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات په آخرني پړاو کې دي. او نن د برسلز هوایي ډګر د مارچ 28 نیټې د تروریستي حمله وروسته بیا خلاص شو.
د جمهور رئیس اشرف غنی خزی رولا غنی د حکومت د پایښت په حق له شکونه رد کړی دي. د رولا غنی سره مرکه او نور رپورټونه لږ وروسته اوري. اوس زه زیبا خادم او خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي چې په افغانستان او سیمه کې امنیتي ګواښونه د زیاتېدو په حال کې دي، او دا پسرلی به هم افغانستان د پخوا په څیر د جدي ستونزو سره مخ وي. نیکولاس حاسم نن په کابل کې د آسیا د زړه د هیوادونو د مبارزې لپاره د اعتماد جوړونې تخنیکي ډلې ته په وینا کې دا خبرې کړې دي. ښاغلی حاسم وویل چې په افغانستان کې جګړه سیمه ییزه حل غواړي. هغه وویل
Some of the terrorist groups in Afghanistan have both their origin
په افغانستان کې یو شمیر ترورستي ګروپونه اصلا بهرني اوسیدونکي دي او اهداف هم جدا دي. د دغه حقیقت سربیره د سونځه یوازې د یو هیواد په واسطه نشي حوالېدلی. همداشان باور لرم چې له افغانستان څخه دا تمه هم نشي کېدلی چې دغه سیمه ییزې پدیده ته په یوازې توګه وګور کړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. عاجلو حالاتو لپاره وزیر وایس پرمک نن د ماین پاکۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې ویلي دي چې د ماینونو د پاکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته ضرورت دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي مرستیال مارک باونن ویلي دي ملګري ملتونه له یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو سره په همکارۍ د ماین پاکۍ په برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکوي. د ازادي رادیو په راپورټ کې راغلي دي چې په افغانستان کې هر میاشت 112 کسان د ماینونو او ناچاودو موادو له امله مړه او زخمي کیږي. د افغانستان چارواکي وایي چې 550 میلیون ډالر ته اړتیا ده چې په راتلونکو څو کلونو کې له ماینونو ډکې سیمې پاک شي.
د کرنې او مالداري وزارت بزګرانو ته د پورونو د ورکولو پروګرام پیل کړ. د کرنې وزارت ویلي دي چې له اړو بزګرو سره به د دوو کورنیو بانکونو د کلیوال مالی بنسټ بانک او د وړو پورونو د ورکړې بانک لاري مالی مرستې ورکړي. د کرنې او مالداري وزیر نن د دغو دواړو بانکو سره جلا جلا تفاهم نامې لاسلیک کړي.
شاه حسین مرتضوی او دوا خان مینپال د جمهوری ریاست د ویاند مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. دا خبر د ارګ په فیسبوک کې لیکل شوی دی. شاه حسین مرتضوی د 8 صوب د ورسپانې سره کار کاوه او دوا خان مینپال د عامه کتابتونونو د رئیس، همداشان د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس او د ازادۍ رادیو خبریالو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن د بروکسل هوایی ډګر بیرته پرانستل شو. دغه هوایی ډګر د مارچ 28 نیټې د تروریستي حملو له کبله تړل شوی و. د دې خبر تفصیل خلیل خان لولي.
دویونه مخکې د بلجیم په مرکز بروسلز کې تروریستي بریدونه وسول چې لږ تر لږه 2 کسه پکښې ووژل سول. بریدونه د میټرو په یو ایستګاه او د هوایي ډګر په خروجي برخه کې وسول. نن د یکشنبې په ورځ هوایي ډګر بیرته خپل نورمال پروازونه پیل کړل او درو الوتکو پرواز وکړ. د بلجیم چارواکي وایي چې د درې پروازونو سمبولیکه بڼه درلوده او په راتلونکو ورځو کې به نور پروازونه هم وسي. د برسلز هوای ډګر اجرایی رئیس ارنود فایست د یک شنبه پر ورځ ویل چې په دومره لږ وخت کې د هوای ډګر بیرته پرانستل کېدل د هیلې یو نشانه ده او د بلجیم د خلکو مشترکه اراده او قوت شي چې سرونه لوړ دي. شاغلی فایست پرون د شنبه پر ورځ ویل چې د هوای ډګر ځینې سیمې ترمیم ته اړتیا لري او د هوای ډګر ټول بشپړ فعالیتونه به څو میاشتې ونیسي چې عادي سي. حکومت د پولیسو د اتحادیو سره د جمعې پر ورځ ناوخته موافقې ته ورسید. پولیسو د اعتصاب ګواښ کړی و چې کچیر د امنیت په برخه کې د هغوی ځینې غوښتنې ونه منل سي نو کار به ونه کړي. د بلجیم پولیسو شکایت درلودی چې د دوی په وینا په هوای ډګر کې امنیتي تدابیر ټینګ نه دي. د اتحادیې مشران وویل چې ټول مسافرین باید د امنیتي کنټرول څخه د هوای ډګر د باندې تیر سي، خو د هوای ډګر چارواکي بیا استدلال کوي چې دا کار به زیات خلک په قطارونو کې منتظره کړي او بلې تروریستي حملې لپاره به لار اسانه کړي. خو بلاخره دواړې خواوې موافقې ته سره ورسېدل او د شوې موافقې پر اساس به اوس ټول مسافرین چې هوای ډګر ته ورنوزي د باندې به تلاشي کیږي. خلیل خان، د امریکا غږ، واشنگټن. په امریکا کې د جمهور غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ پیشبیني کړي چې امریکا به د هغه په کول د ډېر لوی اقتصادي رکود سره مخ سي. نور تفصیل به د حسیب الکوزی نه واورو.
خبرداري ورکړی دی چې اقتصادي رکود به د لپاره راسي چې بیکاری ډېری او د اسهامو به تر اصلي قیمتونو ډېر شودل کیږي. هغه ویل دی چې که شمیرو ته په سم توګه وکتل سي نو په امریکا کې بیکاری 15% نه بلکې تر شلو هم ډېره ده. ترامپ دا خبرې د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې سره په مرکې کې کړې دي. مرکه پرون خبره سوې ده. تیرونی د ډونالد ترامپ د لپاره سخت و ځکه هغه ځینې سرګندونی وکړې چې ګران یې ورته تمامې سوې. د هغه وروستیو سرګندونو په ویسکانسن کې د سې شنبه د ورځې د مقدماتي انتخاباتو مخکې یو ځل بیا هغه ته توجه ډېره کړې ده. سرویګانې ښیي چې هغه په ویسکانسن کې تر خپل سیال ټیټ کروز شاته دی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه خبريږي. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب د روانو عملیاتو په وروستي پړاو کې په قبایلي سیمه کې په تیرو دوه میاشتو کې 225 وسلوال وژلي او شاوخوا 160 نور زخمي کړي دي. د پاکستان د پوځ په خبرو شوی بیان کې راغلي دي چې په دغو عملیاتو کې د پاکستان 8 عسكر هم وژل شوی دي او 15 سلويخ زخمي شوی دي. د پاکستان پاوز د 2014 کال د جون په میاشت کې د شمالي وزیرستان د شوال په سیمه کې پراخ ځمکني او هوایی عملیات پیل کړی دي چې هدف یې د سیمه د بارانيو او ځایي وسلوالو استل دي. د پاکستان پاوز ادعا کړی ده چې د ضرب عز په نامه د عملیاتو د پایل رئیسی چې په تیرو دوه کلونو کې په وزیرستان او د هیواد په نورو برخو کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ اجرا کړی دي، سباندې 3000 وسلوال چې د بارانيو او ځایي سختدریزو ډلو پورې مربوطو وجري دي او شاوخوا 1500 پاکستانی عسكر هم وجل شوی دي. د پاکستان د پاوز په بیانیه کې دا هم راغلی دي چې 14% بي ځای شوی کورنۍ بیرته خپل کورونه ته ستانه شوی دي، خو د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په قبایلی سیمو کې د پاوز په فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې ده او د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
په وانواټو کې سخت زلزله شوې ده. د وانواټو ملک په آرام سمندر کې یو جزیره ده. په سیمه کې تر اوسه پوری د سونامي رپورت نه دی ورکړل شوی. د امریکا د جیولوجیکي سروي مرکز مخکې ویلي وو چې زلزله د ریکټر په کچه 2.2 درجه و، خو وروسته بیا ویل چې دغه زلزله 6.9 درجه و. د زلزله مرکز د رپورت اورلي په 80 کیلومتر ټری کې پروت دی. او نن په هند کې د شلوریزو د کرکټ نړیوال جام وروستی یا فاینل لوبه د برتانیې او وست انډیز د لوبډلو ترمنځ روانه ده. برتانیا لومړی توپوهنه کوي او یو سل 14 منډې جوړې کړې او و لوبغاړي سوزل سي.
او آذربایجان نن د ارمنستان سره یو ورخیز اوربند اعلان کړ. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په نون د نګورنو قرباخ په سیمه کې جګړه وشوه چې د دواړو خواوو دیش کسان پکې وژل شوې دي. راپورټونه وایي چې بیګاش په هم جګړه روانه و. د 1994 کال رئیس چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د نګورنو قرباخ په سیمه کې اوربند شو، دا تر ټولو سخته جګړه و. نګورنو قرباخ د آذربایجان برخه ده، خو د 1994 کال رئیس د ارمنستان په لاس کې ده. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان دفتر نه نوویل چې هغه به تر پایه د ارمنستان په مقابل کې د آذربایجان ملاتړ وکړي. ترکیه په 1993 کال کې د ارمنستان سره خپل سرحدونه تړلې دي. د سیم یو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشرې دي. د رولا غنی مرکه او رپورټونه پریدو لګرو سبا واوري. راځم د سپورت خبرونه ته. د سپورت خبرونه کې خو خبره دا ده چې زمونږ همکار مو دی ولابس د ډیر وخت سفر نه بیرته د خیره را رسیدلې ده. نو ګورو چې نن کوم خبرونه راټول کړي. یابې صاحب نن څه خبرې کوو که د سپورت خبرې کوو؟
ټلیفون نه بغیر خبرې کوو. خامخ ناشته. سلام تاسو ته اوریدونکو ته. هغه سفر چې من کوو خو خلاص شو. خو کرکټ شل ورځ جام نن پای ته رسیږي او ورسته لوبه ده او فائنل ته هغه ټیم رسیدلې ده چې ویسټ انډیز ده. او هغه منګو ته شکست ورکړو. د افغانستان کرکټ ټیم ورته په ناګپور کې شکست ورکړو. نو افغانان په دې خوشاله دي چې نن کې ویسټ انډیز وګټي. نو موږ ته بدای افتخار چې موږ هغه ټیم نه ګټلې ده چې هغه جام ګټلې ده. نو دا یو خب معنا کې راځي. نو زستي چې لوبه روانه ده ویسټ انډیز برلاسې ده، یعنی کې زورور ده په انګلستان باندې.
نو سلو په یعنی امکان شته چې وګټي.
نو شره حالات خو دې ښه ځکه چې ول لوبغاړي سوځېدلې دي د انګلستان. یو سلو پندلس منډي دي. نو دا ډېر کم هدف ده کله چې انګلستان نه کړی شي یو سلو پندوس پورې منډي وکړي. باقي چې کوم پنځه ورنه دي ځکه لوبغاړي ډېر کم پاتې دي. نو ویسټ انډیز ډېر تکړه توپوهونکي یا بیټسمنان لري چې کولای شي چې هدف پوره کړي.
صحیح.
او کرکټ کې نه معلومیږي ځکه چې افغانستان ټیم ویسټ انډیز ته یو سلو دروش منډو باندې یو هدف ورکړ او هغه په یو سلو ولس اوټ شول ټول د افغانستان په بالینګ. نو که چېرته انګلستان او افغانستان غوندې لوبه وکړي نو بیا ویسټ انډیز سخت ده.
صحیح.
چې وګټي.
خو
چې کوم اوسه پورې ویسټ انډیز لوبه کړې ده ډېر ښه روان دي. نو نړیوال جام نن سحر لخوانه د مرمنو یعنی د جنونو د کرکټ نړیوال جام هم ورسره روانو هند کې. هغه د ویسټ انډیز جنکو غټلې وې.
ښه.
وې کدا لکان نه پرانی شي کنه
جنکې به دې غټلې.
جنکې به جنکو خو غټ اوس ګورو چې ویسټ انډیز لکان هم غټي کنه غټي.
یاره دوی په ډېر په جذبه کې ځکه چې شرم نه
بیا و دا ډېر افسوس خبره چې یو جام جنکو روان کړي ولکان خالي لاس روانې.
صحیح.
نو دوی به کوشش کوي چې انګلستان نه غټي او
د څومره وخت پاتې دي چې معلوم شي
د یوې بجې پورې به د دې په حساب د امریکا په حساب معلوم شي یو نیم ساعت پس.
یعنی درنو ریډونکو منتظر اوسئ یو نیم ساعت پس به دا پروګرام چالانه وي. او به سبا تاسو وایي چې چاو د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د ماينونو په ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د ماين پاکي د پروګرام د پیل کېدو نه چې تر اوسه پورې 15 کال شوې دي وي همدا اوس هم په افغانستان کې په هر میاشت کې 112 تنه په ماينونو او نور ګولوي مرمريو چې چاو دي نه دي او مري او زخمي کیږي. اکرام شینواري موږ ته په دې برخه کې راپورټ راسوولای دی.
د افغانستان د طبي پی خو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک نن د یک شمې پورس په کابل کې د مند ضرورونو په وړاندې د خبرتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت یو جوړې شوې غونډه ته په وینا کې ویل چې په تیرو سبا باندې دوه نیم لسیزو کې په افغانستان کې د مین پاکۍ د پروګرام لري واوی اشاره و پی سده د مینونو ډکی ساحې د مینونو او ناچاو دي دلته کو څخه پاکی شوې دي.
بهش از 19 میلیون ماین ها مهمات منفجنا شوه تخریب شده است.
خاطری برمکویل نون سپیلونو سخزیت مینونه او ناچاو دیدلی توکی لمن زورل شوی خوسم پا پیندر سواوی کلو کی سرور زره دو سو پا مینونو او ناچاو دیدلی توکو پخل شوی ساحی چی پا مجموعی توگا شپک سوا یولس کلومتر مرابع ساحی نیولی شتون لری. پا نره که ده اپریل سالورما هر کال ده مینونو ده ضرورونو ده خبرتیا ده ورزی پا توگا لمنزل کیگی. پا افغانستان که دورست نن ول منظر شو. د افغانستان د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې دولت وزیر ویل چې کسام په افغانستان کې د مینونو او ناچاو دیدلو توکو ګواښ له منځه نه تللې خو په دغه هیواد کې په دې ستونزې سربیره چاودیدونکو توکو ته د چاودنې د ورکولو یو بله ستونزه هم ورزیاته شوې ده. هغه ویل چې په افغانستان کې د مین چاودنې د پیښو د قربانیانو زیات شمېر د همدغو ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو ته د چاودنې له امله رامن سکیږي. هغه ویل چې په افغانستان کې د مېند چاودنې د پیښو د قربانیانو زیات شمېر د همدغو ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو ته د چاودنې د پیښو قربانیان دي چې په دې پیښو کې یو وژل کیږي او یا هم ټپیان کیږي.
ماینها مهمات منفجر ناشده و مواد تبیه شده دارای
خغلی برمکویل مینونه نه چاودیدلی توکي او د فشار د پلیټونو د لیدونکي زی پر ځای شوی چاودیدونکي توکي د هیواد په بیلابیلو برخو کې په اوسط ډول هر میاشت کې 112 تنو د شهادت او ټپي کېدو سبب ګرځي. د دغې ډلې 8 پیخي د مینونو او نه چاودیدونکو توکو او څلور اویا د زی پر ځای شوو چاودیدونکو توکو یا IED لامل رامنځته کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په 1990 کال کې د مین پاکۍ پروګرام پیل شو چې بیا وروسته ډېره پراختیا ومندله. اوس هم په دغه پاک کې تر اتلسو پورې د مین پاکي موسی پالیت کې چې نږدې 8000 مین پاکان پکې په کار بوخت. په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د مین پاکانو د کار پر وړاندې امنیتي ستونزې هم خورا زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یوناما د بشري چارو مرستیال مارک برډن نن په کابل کې خبري کانفرنس ویل چې افغان مین پاکان د مینونو د ایستلو پر وخت د مرګ د ګواښ سربیره د نور امنیتي ستونزو سره هم مخ دي.
But in the risk of attacking
خاغلی مارک برډن ویل په افغانستان کې ګواخ یوازې د مین پاکولو نه دی بلکې هغه بریدونه چې پر هغوی د کار پر ځای کې ترسره کیږي هم دي. لکه چې تاسو په تیرو دوه ورځو کې د هیلو ټرست د موسسې د کارکوونکو په تختولو او بیرته خوشې کېدو خبر یاست. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو له مخې په تیرو سو باندې 15 کلونو کې په دغه هیواد کې واته مین پاکان د مین پاکولو په وخت وژل شوي او 120 تنه نور ټپیان شوي دي. د مین پاکۍ د موسسو د رپورټ له مخې په تیرو 12 کې په افغانستان که په بیلابیلو وختونو 1515 مین پاکان د وسلوالو ډلو لخوا تښتول شوي چې بیا د منځګړو په هڅو څه موده په بند کې د پاتې کېدو وروسته خوشي شوي دي. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د مینونو او ناچاودېدلو توکو د پاکولو لپاره اوږده لار لا په مخ کې ده. که چیرې نړیواله ټولنه تر راتلونکو اوو کلونو پورې د افغانستان د مین پاکونې پروګرام سره تر 1500 میلیون ډالر پورې مرستې وکړي نو دا هیواد به تر 2023 کال پورې د مینونو د ګواښ څخه وژغورل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو درنور دونکو د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډلې ویلې دي چې ملا عبدالقیوم زاکر ژمنه کړې ده چې بیرته د دوی سره یو ځای کیږي. په دې باره کې د سمیع سوزی سره لږ وروسته مرکه لرو. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن رولا غنی د حکومت د پایښت په هکله شکونه رد کړل او هغه د حکومت د مخالفینو منفی تبلیغاتو بلل او زیاته کړه چې دا د هغو کسانو تبلیغات دي چې په اوسني حکومت کې کوم مقام یا څوکۍ نه لري. میرمن غنی وایي د ملي وحدت حکومت ډیر کارونه کړي دي او په افغانستان کې زیات پرمختګونه شوي دي. د آشنا رادیو د دریخ پرونې همکارې نجیبې سلام د رولا غنی سره مرکه کړې ده.
شماره زیاده از افغان ها تیر کال دیر لویش میر افغانند اروپا پنیت لحواس سخه بوتن خزی و ماشومان هم پکی و تاس دده پناه خوختون کسره تمره خواخوگی لری هم
دردی دارین با ایزان آمد
معلوم دار چی فکر میکنی؟ ای آسان نیست ما بسیار خفستم بسیار
معلوم دار خبره ده ته څه فکر کوي دا خو آسانه کار نه دی زه ډیره خفه یم او په دې خلکو مې زړه سوځي د ځان په ګټه کار نه دی کړی نه پوهیږم چې دې خلکو ته چا دا قناعت ورکړي چې د دوی ژوند به په اروپا کې ښه شي اوس تاسو ګورئ چې په څه ډول جنجالونه کې نښتی دي
شمالي مې فهمې مې دیدم که تا چی رقم جنجال هستن
زنهای افغان نگران هستن که میگن در پروسه های سال
در افغانستان خزی اندیخ نداری چی هاگوی و طالبان و او حزب اسلامی سره در پخلاین پا پروسه که پا مستقیم دول شاملی ندی در هاگوی اندیخ نتر کم هده در توجیه ورده
شامل نباشه قبول داریم
موینیت مجلس عالی صلح
د سولې پاری شورا کې د خاغلی خلیلی وروسته دوه همکاس اغلی سرابی ده. په هر ځای کې چې خبرې اترې وي اغلی سرابی به ورسره وي. دویمه ښځه حسینه صافی نومیږي، د ښځو د شبکې غړې، هغه هم د شورا غړې ده. د سولې په شورا کې افغانان شته او غږ هم اوریدل کیږي.
د فرخنده د قضیې په اړه د ولسمشر غنی په امر د فرخنده دوسیه بیرته پرانستل شوه او تاسو هم د ستر محکمې د حکم په اړه ناخوښ یاست. تاسو په اند د قضیه باید څرنګه پای ته ورسیږي؟
سر کنین امی حادثه وحشتناک بسیار
ډیره زیاته وحشتناکه پیښه وه. د هیچ ازره نه منله. خلکو پیښه په ټلیفونونو کې ثبت کړه. ښکاره خبره ده چا چې دا کار وکړ هغه وتښتیدل. اوس باید هغو خلکو ته سزا ورکړ شي. واضح ده چې سترې محکمې ټولو کسان ته سزا ورنه کړه. څو کسان پکې وبخل شول. نه پوهیږم چې دلیل یې څه و. ټول وطنوال غواړي چې د هغه جرم مرتکبین باید مجازات شي.
امی تو فکر میکنم یک تکی یک جریمه میکنی پایت یک جزا
ببینی.
تاسو لومړی میرمن یاست چې د جمهوری ریاست په معنی کې مو خپل دفتر پرانستی دی. په دې موده که تاسو کوم شیان لاسته راوری دی.
زمان خواهی گی چی دا یو لاسته راونه او گنم، بلکه غوارم ده هقیم راسته پتوگه ورته و گروه چی کویه. یو کچنه دفتر لارم چی چلور سلاکاران لری، پا اساسی توگه مونگ هاگوی تا غوگنی سو او حد زکو چی پوشو هاگوی کمی اندیخنی در دونه او ارتیاوی لری. کوخه کو چی ده هاگوی لپاره ده مرستو زمینه مساعده کلو. در اختیا پا تیرا بیاد هیواد دننه ده سرطان ده درملنه او پا نشه توگو روگ دو کسانو تا ده لاسرسی پا برخه کی زیادی حدسی هم کلی دی.
Our help will be much more a help of facilitating.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سش کال په نومره یو وختونه کې د ښځو پر خلاف په تاوتریخوالي کې د 15 سلنه زیاتوالي په اړه خبر ورکړ. د حکومت له دې هڅو سره سره ولې اوس هم د ښځو پر خلاف تاوتریخوالي موجود دی؟ څرنګه چې زیاتره راپورونه ورکول کیږي، زه نه وایم چې تاوتریخوالي شتون نه لري، له بده مرغه وجود لري، خو ښایي تاسو خبر یاست چې د دغو قضیو لپاره د قضا په سیستم کې اصلاحات رامنځته کیږي. د سترې محکمې په کچه یو دیوان لرو چې د ښځو د قضیو په اړه کار کوي. په تیر وخت کې د محاکمو پروسه ډیره اوږده وه، اوس ښه شوې ده. د مثال په ډول د فرخوندې قضیه بیا تر څیړنې لاندې نیول کیږي، ځکه چې نتایج یې د منلو وړ نه وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه او د رولا غنی مرکه مو واوریده. درنو ریدونکو، زموږ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیو نه اوري. د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډلې ویلې دي چې ملا عبدالقیوم ذاکر ژمنه کړې ده چې بیرته د دوی سره یو ځای کیږي. د سوشیل پریس خبری اژانس راپورټ وایي چې په دې اقدام سره به د افغانستان د حکومت سره د احتمالي سولې لپاره د طالبانو اختلافات کم شي. موږ د سیاسي چارو مبصر او د نیوزویک د مجلې خبریال سمیع سرجي سره مرکه وکړه چې آیا د اختر منصور سره د ملا ذاکر یو ځای کیدل د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل کېدو ته ګټه کوي چې سولې او د جنگ بندیدو ته لار خلاص شي.
ملا ذاکر د طالبانو یو مهم کمانډان او د نوموړي په اړه باندې ویل کیږي چې په کندهار او هلمند او روزګان د ولایتونو کې یو شمیر کمانډانان د ملګری وو، خو هغه غوند کې چې د ملا منصور سره بیات کېدلو نوموړي ملا منصور اخوند ته د بیات لاس ورنکړو او ملا منصور سره بیات نه کول د ملا منصور اخوند لپاره یو چیلنج وو. خو داسې ویل کېږي چې ملا منصور اخوند لکه څنګه چې دا نور مخالفین یو طرف ته کړلو یا کمزور کړلو، لکه باب احمد حسن اخوند هغه هم د مرګ نه څو ورځې وړاندې دوباره ملا منصور اخوند سره بیات وکړو. همدارنګه نوموړي ملا منصور کو وکولای شو چې هغه کمانډانان چې د ملا ذاکر سره نږدې ملګری وو او نوموړي ته او یو ډول وفاداری لرله، هغوی خپل کړلو په هلمند او نور ولایتونو کې هغوی ته رتبې ورکړي او هغوی ته اصلاحي امکانات برابر کړي. هغې نه وروسته داسې بریښي چې ملا ذاکر په دې پوه شو چې نوموړي موقف کمزوری شوی ده، له دې امله غوښتلو چې دوباره ملا منصور سره بیات وکړي. خو د نوموړي شرایط داسې وو چې ده ته باید رتبه ورکړی شي دا ځل، خو اختر محمد منصور بیا هم نوموړي ته وی چې تاسو بغیر د کوم شرایطونه بیعت وکړي هغه درسته به زموږ خپل کار ده چې تاسو ته کوم رتبه به د طالبانو په موجوده سیټ اپ کې درکو یا نه درکو. خو ورکی چې نوموړي بیعت کړی ده، خو زموږ طالبانو چې کوم ذرایع دی هغوی دا وایي چې ملا منصور ممکن هغه ته څه رتبه ورنه کړي، ځکه چې هغوی یریږي چې نوموړي به بیا دا ځل چونکه هغه پراده د لاس ورکړو خپل کمانډانان د لاس ورکړو دا ځل د غوالي د خپل موقف یا هغه رتبه چې د طالبانو کې دری دیغه په استعمال سره دوباره منصور ته مشکلات جوړ کړي. ملا منصور نو وړي ته رتبه یا په وظیفه طالبانو کې د وظیفه ورکولو باندې نه داريږي، خو د نو وړي په باندې ویل کیږي چې هغه د یو تریخ مزاج شخصیت او اکثر په دې خبرو او د سولې په مقابل کې دغه دریز ډیر سخت وي او ویل کیږي چې په ګوندنامو کې وسیدو لامل دی هغه نظریات ډیر سخت شوی دي. خو به هر حال زه فکر نه کوم چې د نوموړي راتګ به ملا منصور لپاره د سولې لپاره ډیره ګټه وکړي. خو به هر حال کبلا منصور اخوان خبرې پیل کوي، یو شمیر مشران شته چې هغه په دې موقعي کې دي چې په کوم ورځ باندې ملا منصور اخوان هم سیاسي مذاکرات شروع کړي، نو موړی به په دې باندې یعنی دوی پر خلاف راپورته شي. خو به هر حال ملا منصور هم دغه ډول خلکو د موجودګۍ لامل چې په تحریک کې دننه دي او غي سرسخت دي، تر اوسه پورې افغان دولت سره د ملا محمد عمر اخوان د مرګ وروسته خبرو د پاره نه ده کېنستلې، او دا چې بریښي چې په روان کال کې به دوی ټول توجه په جنگ او جګړې باندې وي او نه غواړي چې مذاکراتو طرف ته په نږدې یو کال کې راشي.
خو ته فرض کا سمي سوزي صاحب چې ملا زاکر د منصور د ډلې سره یوځای شو، دا به دغه د طالبانو په ډله کې چې ځینې مخالف دي او بیل بیل نظریات لري، د سکم اتحاد او اتفاق در اوسو سبب شي؟
حتمن چې منصور چې طالبانو عمومي مشل وخت یې موقف قوي کیږي، دغه دریز قوي کیږي، نو کاغه بیا کومه داسې ستره فیصله کوي، نو دوی بیا ډیر د هغه د چیلنج کولو یا د هغه د پر خلاف له ډیر زیات واک او اختیار بنل لري.
یعنی د ملا رسول ډله په دې خپل موقف او په دې خپل دریس کې اوس دومره تر دې حد ضعیفه یا کمزوره شوې ده چې ملا اختر محمد منصور په خپل دغه مرام او هدف کې کامیاب شي، یعنی روغ ته لا راوړي.
طالبان مذاکراتونو عمومي انکار نه کوي، خو یو شرایط دادی چې موږ سره د مستقیم امریکا او افغان حکومت په یو خبري وکړي چې پاکستان نه دی باندې وکړي، یو نه وایي چې پاکستان په واسطه باندې د مذاکراتو کې
دا خبره د افغانستان حکومت هم کوي او افغانان ټول په عمومي صورت هم دا وي چې باید د څه شرایط مساعد شي چې افغانان په خپل کې سره کېنی خبري وکړي. نو دا اختلاف کوم ځکه چې د دې مخالفت څوک نه ولې نه کوي، بیا د دوی مخسوک نسی.
نو افغان حکومت بیا په خپل چون کې حکومت ضعیف ته وګړي دا فکر کوي چې موږ باید د پاکستان په لار باندې کټالبان راولو، نو بیا به یو ډول د پاکستان مسولیت وي چې دوی لیگ امتیاز ته قائل کی او دا وخی چې دوی د پاکستان ګوډاګیان دي او موږ د پاکستان لاره راولو، نو ظاهر خبره ده چې دغه ډیماند یا طالبان وختنی به کمی وي. که طالبانو سره مستقیم مذاکرات کیږي، ظاهر خبره ده طالبان اوس هم دا وایي چې موږ یو قوت یو او موږ خپیدون کې نه یو، 15 کلونو کې نه ناتو موږ مات کړو او نه محمد افغان ملي اردو او د نور امنیت قواوی ماتول شي او تر ډیره وخت پورې د جګړې دوام ته دوام ورکول شي. نو د دې منځمه په خیال افغان حکومت باندې هم اوس دا لازمي ده په ځای دی چې پاکستان ته لاس واچي او پاکستان د لارې نه افغانستان ته امن راولي. دوی باید مستقیم طالبانو سره هم رابطي وکړي او امریکا هم دې ته مجبوره کړي چې په دغه خبرو کې یو کردار ترلاسه کړي. اوس پورې داسې نه بریښي چې افغان حکومت امریکا او په خارجي غربي هیوادونو باندې فشار راوړي چې دوی طالبان خبرو ته راوړي.
ډیر زیاته مننه سمي یوسف زاسب.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې ووري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځنګړې استازې وایي چې په افغانستان اوسې کې امنیتي ګواښونه د زیاتېدو په حال کې دي او دا په سرلای به هم په افغانستان کې د پخوا په څیر د جدي ستونزو سره مخ وي. شاغلي حسیم وویل چې په افغانستان کې جګړه سیمه ییز حل غواړي. په افغانستان کې اوس هم تر 600 کیلومتره مربع ډېر مځکه د ماینونو او ناچدیدونکو توکي څخه ډکه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازې مرستیال باورن وویل چې د ملګرو ملتونو له یو شمېر مرسته کوونکو یوادونو سره په امانګۍ د منپاکۍ په برخه کې د خپلو همکاریو ته تمام ورکوي. شاه حسین مرتضوی او دوا خان مینپال د جمهوریت ریاست د بیان د مرسلانو په توګه وټاکل شول. دا خبره د ارګ په فیسبوک باندې خبره شوې ده.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمونږ د خبرونه هم دلته پاتې ورسیده. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو د دې خبرونه پد کیږي. قدرمن اوریدونکو تاسو مخکې واوریدل چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د بهیر د پایل نه 15 کاله تیر شوی دی او وسم د دغه ادارې خبره داده چې وي په هر میاشت کې 112 سنه د ماین او نور بمونو او همداشان ګولې او مرمۍ له عمل امري او زخمی کیږي. په همدغه مسایلو باندې نن د خبرو اترو یا گفت و شنید په پروګرام کې غږیږو او تاسو پوښتنو ته ځواب وایو. سوشي بیروستا د امریکا غږ آشنا رادیو د دری خبرونه اوریدو ته کېږي.
رادیو